آزادی رادیوی مجله
زما سدلا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو پر روان خبرونه کې د ډاکټر محب الله اصغم کیسه او په هغه خبري اوري د ماشوم د ادبیاتو په اړه بحث لرو. احمد شاه فطرت په فرا ولایت کې د روان ادبی او مطبوعاتي وضعیت په باره کې معلومات راکوي. برکوال میخیل د ادب او امن د سیمینار په اړه ریپورت راوروي. ځوان شاعر محبوب الله محبوب خپل تازه شعرونه لولي. یو حکایت او که وختو ځینې نور مطالب هم شته، خو په سر کې لینا شریفي او د اونۍ فرهنګي خبرونه.
په جلال آباد کې د موسیقي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار چې د شرقي ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې په نوښت جوړ شوی و، د افغانستان د موسیقي په اړه مقالې پکې ولوستل شوې. د سیمینار برخوالو ته استاد عبدالله بختانی، عبدالله صادق، میرمن حسینه تنها، رحمت الله سایل، عاشق الله فریاد او ځینو نورو کسانو د موسیقي د علم، د موسیقي د اهمیت او دغه هنر ته د ورپېښو ستونزو په اړه څرګندونې وکړې. د یادولو وړ ده چې د دغه سیمینار په مناسبت د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو د اتحادیې لخوا په لسګونو عنوانه کتابونه هم چاپ شوي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان له ملي موزیمه یوه غلا شوې سکه د ملي موزیم مقاماتو ته وسپارله. د افغانستان د ملي موزیم مشر عمرا خان مسعودی د دې خبرې د کولو په وخت وویل چې افغان حکومت به د افغانستان د غلا شویو لرغونو آثارو د ستنولو لپاره د یونسکو په مرسته خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. په پیښور کې د محترلم ادبي ټولنې په نوم تازه جوړ شوی انجمن خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې په پیښور کې ډېره ګڼو افغانو قلموالو او شاعرانو برخه واخیسته. د یادولو ده چې په پیښور او د پاکستان په نورو ځایونو کې د افغان مهاجرو څو نورې ادبي ټولنې هم فعالیت کوي.
د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په لور لایکې د ادب او امن په نوم سیمینار کې د بلوچستان، صوبې افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو برخه واخیسته. په دې سیمینار کې د امن د راوستلو او له جنګ او جهالته د ټولنې د ژغورلو په کار کې د قلم د خاوندانو په رول باندې ټینګار وشو. نور حال بارکوال میخیل راکوي.
په لورلای یا بوري سیمه کې د ادب او امن تر عنوان لاندې دا دوه ورځنی کنفرانس د یوې ادبي ټولنې پښتو ادبي ملګري لخوا جوړ سوی و چې په کې لیکوالو او پوهانو په لیکلو مقالو او ویناوو کې د ادب له لارې د امن راوستلو او په ژوند کې د امن پر ارزښت خبرې وکړې. شاعر او څېړونکي سید ګوهر وویل چې د قلم خاوندان مو باید خلکو ته د مینې درس ورکړي.
هر هغه سړی چې ذهن لري، چې فکر کوي، هغه دې نن غور وکړي چې دا وخت چې ټوله پښتني خاوره د جنگ میدان جوړ شوی دی، د دې وجوهات څه دي او د دې نتایج به څه وي. دا شاعران او ادیبان دي، د دوی کار دا دی معاشری ته خدمت وکړي، هغه ته یو ښه سم فکر ورکړي، هغه ته دا ووایي چې ورور انسان د مینې دپاره دی، ته خدای د مینې دپاره پیدا کړې، له بل انسان سره مینه وکړه.
د دې دوه ورځنی کنفرانس په ویناوو او مقالو کې وویل سول چې امن د ژوند تر ټولو لومړنی ضرورت دی. له پېښور راغلي لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم راز وویل لیکوال او شاعران مو نور باید د قلم له لارې خلکو ته د تورې او توپک پر ځای د قلم او کتاب درس ورکړي.
هر یو چرازی چې پښتون ډېر تور ژوند دی، پښتنه پتو خینه خیګړو تینه تور او دا پښتون لموږه زی په ځای چرازی خطابونه ورکو وله. مهربانو کې بس ته ډور دې ترانه بنوي چې پښتون ډېر بازار دی او دې ډېر نر دی او دې ارزه تزيد دی جهادوم کې دې پلان کې دې جنگړي.
ځوان لیکوال شوکت ترین په خپل مقاله کې دامن خرابوالي ته کتنه کړې و. نوموړي وویل د جنگ په وختونو کې مو لیکوال باید لاس تر زنې ناست نه وي او د سولې پر راتګ کې خپله ونډه واخلي.
موږ دا وایو چې شاعران، ادیبان، لیکوالان سیاستدانانو ته لار وکړي. کومه لار وکړي؟
د پښتو ژبې نومیالي شاعر درویش دورانی په افغانستان کې دیرش کلنې جګړې ته په پام سره وویل لیکوال مو باید له دې اوږدې غمیزې څخه په استفادې سره یو بېساری ادب تخلیق کړي او په خپلو لیکنو کې ژوند پیدا کړي.
غمیزه چې پر دې پښتونخوا لار او بل راغلی ده دا د دنیا په بل خطه کې راشي او دغه دردونه دغه سړي دغه ارمانونه دغه جړاوي دا خو دومره لویه سرمایه ده چې دا په ادب کې تبدیل شي دا به د دنیا اعلی ترین ادب وي په دا خپل شعر کې ژوند پیدا کول پکار او دا ژوند نشته څومره چې پکار دی
د کنفرانس په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې له ملګرو ملتونو څخه په پښتني سیمو کې د انساني حقوقو پر بنسټ د روانو جګړو او شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه پکې شوې وه او همدارنګه غوښتنه شوې وه چې پښتو دې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ژبه وګرځول شي. د یادونې وړ ده چې د ادب او امن په اړه په دې دوه ورځني کنفرانس کې له کابل، کندهار، زابل، پېښور، ټل، بنو، ژوب، کلاسیفلا، مسلم باغ، پشین، چمن، دوکۍ او کټ سیمو څخه په سلګونو تنو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
په دنیا حکم چلونکو خلکو ایټم بم طاقت لرونکو خلکو دنیا زمونږ یو شریک کلی دی زمون پکلی کی شرم چوڑوئی 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 زمون پکلی کی شرم
قدرمنو اوریدونکو په سټوډیو کې را سره احمد شاه فطرت ناستې دی. احمد شاه فطرت اواز شاید تاسو لا صدی رادیو لیدلې دی، لیکل هم کوي او په فرا کې د وشک په نامه یو مجله هم را باسي. نو اول خو به دا پوښتنه ځنی وکم چې څنګه د خوشحالۍ نمونه کم وو چې تا دې وشک نوم پیښې دی د مجله؟
دا دلته دوه هدف مردل چې د وشک یو خو وشک یو ادبي کلمه ده، یعنی ادبي ته نه پرماتیر او دا هم تقریبا یو ادبی خبرونه ده. او بل موږ غواړو چې په دې توګه دغه خبرونې په وسیله سره د خلکو هغه وشکې وچې کړي نورې او هغه وشکې چې سوي هغه وشکې هم راښکار کړو او ټول ته برملا کړو.
شغله د فطرت وشکې خبرونه د درې میاشتې کېږي خپریږي او دغه ګڼه چې زما په لاس کې د ګومان کوم دا درېمه ګڼه ده.
بله بله درېمه.
نو مطلب دا چې میاشت په میاشت تاسو خبروئ؟
بله، دا میاشتنی خبرونه ده.
یعنی بیا به هم دغه سید ما ورته میاشت
په خبروي؟ بله بله. اوس خو ټینګ هوټ او تصمیم نیولې دی چې حتما به دا میاشت په میاشت خبروي. په دې
د جینو لری ولایتونو مطبوعاتیان شکایت کوي وایي مطبوعانه لرو په خپل ځای کې به لري ځای ودو. مثلا د هلمند والا شکایت کوي چې قندار ته، کابل ته او کوټه ته، چیرته انکرا چی ته، لاهور ته دی چاپ لپاره شی ودو.
بله، موږ هم د دې ستونزې سره مخامخ یو. موږ کله چې دا په فرا کې مطالب را ټول کړو، بیا جوړ کړو د چاپ لپاره هرات ولایت لیرو، ځکه چې موږ هلته مطبعه نه لرو. هرات زموږ وڅنګ ته همسایه ګاونډی ولایت، هلته دوی راولته چاپېږي.
نو ته خو په کابل کې مباله دی، کابل کې چاپ ارزانه دی که په هرات کې؟
فکر کوم چې په کابل کې ارزانه وي، نو ځکه په کابل کې بیا که موږ راولېږو فاصله ډېریږي، بیا
برته
تګ راته واټن چې ډېر سي برته مصرف هم ډېریږي.
په فرا ولایت کې دولتي یا غیر دولتي خپرونې، محلنۍ خپرونې نور څه شي نشي؟
په وروستیو کې یعنی ویلای شو چې په فراق یو اوشتون یو انقلاب راغلی دی د نشرو په هکله. اوس په فرا ولایت کې درې خصوصي خپرونې شته چې میاشتنۍ دي، او یو بل ونیزه اخبار دی چې هغه د فرا ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست خو د سیستان په نامه، او درې میاشتنۍ خبرونه چې دی دغه هم دغه وشکه ده، بله د افق په نامه ده، او یو بل هم د همگان په نامه یو خبرونه ده چې د ځوانانو د ټولنې لخوا نشریږي.
په فرا کې څنګه هلته ادبي ټولنې هم لري؟ په نورو ولایتونو کې خو ادبي ټولنې هم شته.
په فرا ولایت کې د هیواد ادبي مرکز چې دا یو ادبي مرکز ده چې د 50 کالو راهیسې کې په فرا ولایت کې فعالیت کوي.
څنګه غونډې کوي؟ په هفته کې وري؟
موږ په هرې اونۍ کې غونډه درو، د پنځمې په ورځ.
نقد هم لري؟
بله، په دې غونډو کې کرکتنه هم کېږي د شاعرانو پر شعرونو او همداشان.
او سره څنګه ځینې خلک وایي په دې ولایتو خلک وایي چې کله کرکتنه کېږي بیا ځینې کسان بیا سړي شي او سلام هم ست.
ځینې کسان په افغانستان کې فکر کوي چې یوازې کرکتنه هغه منفي ټوک ته وای نه، کرکتنه کېدای شي چې هم مثبت اړخونه وڅېړي هم منفي اړخونه. نو داسې وخت راغلی تقریبا زه په خپله په دې واده تجربه درم چې په دغه زموږ په غونډو کې دوه درې شاعران یا مایوس سوي یا خوابدي سوي چې هغه هم وروسته پیدا کړي، خو بیا هم تر یو اندازې پورې ورځ په ورځ موږ کوشش کوو چې دغې شوې ته یا د کرکتنې شوې ته واده ورکړو او نور دا لکه فرهنګ او کلتور وګرځي په ادب کې.
راډیوګانې تلویزیونونه څنګه دي اوس؟ خو په ولایتو کې ماشاءالله راډیوګانې هم ډېرې زیاتې دي. فرا کې وضعیت څنګه دی؟
له بده مرغه باید ووایم چې په فرا ولایت کې اوس مهال هم هېڅ خصوصي رسنۍ نشته، فقط موږ یوه دولتي رسنۍ لرو چې هغه تلویزیون دی، یعنی ملي تلویزیون دی، او یوه هم رادیو ده چې هغه د ملي تلویزیون دی. خو ولې نوا راډیو د کابل نشرات کې هلته ریلی کېږي، نو داسې خاص رسنۍ چې په خپله ولایت کې فعالیت وکړي نشته.
لکه د پاکسرو ولایتونو کې څو راډیوګانې دي، ځوانانو توجه نه ده کړې، دا کومې ماسې چې په دې برخه کې کومک کوي هغوی کومک نه کوي، اله څه دی؟
که څه هم موږ ډېر کوشش کړی، په خپله ما څو واره کوشش کړی ولې د دولت او د نورو موسسه د نه همکاري له امله دا په دې کار نه بریالی شوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
محب الله اصغم د طب ډاکټر دی، خو د ځینو نورو ډاکټرانو غوندې د روغتون له کاره وروسته ډیر وخت له ادبیاتو سره تیروي. څو میاشتې پخوا د ده د ځانمرګې په نوم ناول چاپ شو چې د ادبیاتو مینهوالو یې تود هرکلی وکړ. ښاغلی اصغم د آزادي راډیوي مجلې اورېدونکو ته خپله یوه نوې لنډه کیسه چې د بېوزلو کور نومېږي را اوروي. ورپسې په کیسې باندې بحث هم اورېدای شئ.
د بیوزلو کور. د انجینیر اصیل کور نن هم هماغه رنگ او هماغه ښکلا لرله، خو هغه د نورو ورځو خوند ځنې وانخیست. پخوا به چې له کاره راستنېده او کور ته ننوته، نو د کور په لیدو به یې د ورځې ستړیا هېره شوه. هغه ته خپل کور تر هرې ماڼۍ ښکلی برېښېده، په ډېره خواري یې ودان کړی و. نن یې چرت خراب و، نه پوهېده چې څه وکړي. ډوډۍ چې یې وخوړه اوږده دعا یې وکړه، بیا د خوب خونې ته لاړ. میرمون یې ورته وویل خبرونه نه اورې؟ هغه ځواب ورکړ نه، یو څه کار مې پاتې دی، یو ښه ټینګ چای راته راوړه. اصل خان به اکثره وخت لمونځونه په جماعت کول، خو نن جومات ته لا نړه. لمونځ یې په کور کې وکړ. لخی مرد څخه یې په سره څرمن پوښل شوی تاویز را وکیښ چې لشټیک ورپورې ګنډل شوی و. لپټاپ، کمپیوټر او نقشې یې را وویستې. فرمولونه به یې جوړول او ډنګول. په کمپیوټر کې به یې یوه نقشه وکښله، ښه به ورته ځیر شو، بیا به یې سر وښوراوه او پر بلې نقشې به لګیا شو. چای به یې یخ شو، نیم به یې بیرته چاینکې ته واچول، ګیلاس به یې له سره ډک کړ، یو غړپ به یې ترې وکړ، بیا به یې چای هیر و. هغه د یوه نوي سړک پر پروژې کار کاوه. هره نقشه چې به یې کښله، لس دولس کورونه پکې ړنګېدل. په دې کې درې کورونه داسې وو چې مطلب د شپې تېرولو ځایونه وو. اوسیدونکي یې خورا بېوزلي وو. اصیل خان ته یې قرآن نیولی وو چې خدای ته وګوره زموږ کورونه مه خرابوه. هغه چې هر څه فکر کاوه چاره یې نه شوی موندلی. دغه کورونه په داسې کګلیج کې پراته وو چې اویا درجې ګولایي یې جوړه کړې وه. که سړک یې همداسې جوړ کړی وای، نو د موټرو د ټکر خطره زیاتېدله، ځکه چې د لید ساحه به یې هډونه لرله. کورونه د سیند پر غاړه وو، دا نو بل غم وو. اصیل خان حیران وو چې څه وکړي. که سړک سم جوړ کړي نو کورونه ورانېږي، او که کورونه پرېږدي نو د کګلی چاره به څنګه شي. د شپې تر ډېر ناوخته یې کار وکړ. آخر په نهیلۍ سره ویده شو. سهار چې له خوبه راپاڅېد، ژر یې کمپیوټر چالان کړ، یوه نقشه یې وکښله، څو فرمولونو باندې محاسبې وکړې. په څیره کې د خوشحالۍ او بری څرک وځلید. ځان سره یې وویل که خدای کول نو د هغوی کورونه مې بچ کړي دي. دفتر ته چې ورسېد، د موسسې عامر ته یې خپله نقشه وښوده. په هیلهمنو سترګو یې عامر ته وکتل چې ګوندې طرحه به یې منظوره کړي. عامر ورته وویل انجینیر صاحب، ستا طرحه دا ده چې سړک د کورونو له څنګه د سیند پورې غاړې ته وباسو. هو صاحب. دې ته دیم فکر کړی چې د دوو پلونو لګښت څومره دی؟ هو، محاسبه مې کړې، $60,000 به پرې ولګېږي. ښه نو، ولې دومره اضافي لګښت ومنو؟ ولې سړک هماغسې سیده نه جوړوې؟ که داسې وکړو نو اویا درجې ګولایي پکې راځي. ګولۍ چیرته راځي؟ دغه کورونه چې ونړوي بیا خو ګولۍ پکې نه راځي. هسې هم بې پلانه کورونه دي، دولت یې د ډنګولو اجازه هم راکړې. خبره دا ده چې دا خلک ډېر غریب دي، د دې وس نه لري چې بل ځای کور جوړ کړي. ته نو عجب سړی، ځانه د حسن غمکش جوړ کړی، په ما و تا یې څه چې غریبان دي. څو شېبې دواړه غلي وو. عامر وویل، فنډ والا به چیرې د پلونو پیسې راسره ومني؟ ستا په اوله طرحه کې خو دا شی نه و. اصل خان چپ خوله د عامر خبرو ته غوږ و، په ذهن کې د کوم ښه دلیل په لټه کې و، خو نه یې شو موندلی. سترګو ته یې قرآن شریف په لاس سپینګیری ولاړ و چې ده ته یې زارۍ کولې، چې ده ته یې قسم ورکړی و. دې ته یې پام نه شو چې د موسسې سکرټره کله دفتر ته ننوته، خو د عامر غږ له چورته وویست. انجینیر صاحب، ته وګوره چې ښاروالۍ بیا څه لیکلي دي. اصل خان د سکرټرې له لاسه مکتوب واخیست، په بېخوندۍ سره یې په چپه خوله په لوستلو پیل وکړ. یو څو کرښې چې ولوستلې، یو دم یې د تندي ګونځې ړنګې شوې، پر شونډو یې مسکا راغله. ویې ویل، وشول؟ عامر پوښتنه وکړه، څه وشول؟ صاحب، ښاروالۍ لیکلی دي چې د سیند په دې خوا کې کومه بله پروژه لري، موږ باید سړک د سیند پورې غاړې ته وباسو. عامر په خپلو شونډو باندې سګرټ ونیو، په لایټر یې ولګاوه. پرته له دې چې اصیل ته وګوري، ورته وویل، نو ته ولې خوشحاله یې؟ د اصیل خان شونډې سره ورغلې، څه ونه ویل. عامر وویل، که د بېوزلو د کورو په خاطر خوشحالي کوې، نو هغه خو به ښاروالۍ هم پرې نږدي، ښاروالۍ به یې ونړوي. اصیل وویل، هو، مګر قرآن خو به ما نه وهي.
ډاکټر صاحب، زغم دا قصه دې څه وخت لیکلې وه؟
دا تقریبا کال به یې کېږي.
دا څنګه د ښاروالۍ او د کورونو همدغسې به تجربه وه که د تخیل وکړو؟
نه، هغه مهال دا د چلستون پر سړک باندې کار کېده، د گزارګاه د سیمې ځینې کورونه نړیدل. ما چې همدغه صحنه ولیده، نو په تخیل کې مې دغه قصه ورته جوړه کړه.
اصلي مقصد څه و؟ غوښتل دي چې د یوه انجینیر هغه نیک عواطف بیان کړي، غوښتل دي چې دغسې کورونو ته توجه واړوي چې چاره یې پکار ده، او که دې په عین حال کې غوښتل چې دغه ادارې سازمانونه مؤسسې چې دي، د هغوی یو قسم بېرحمي او بې تفاوتي هم وشي. څه دې مقصد و؟
یوه خبره وکم، پروسه کال مې ورور له خپل زوی سره له مسکو راغلی و. هغوی همالته اوسیږي، زوی په روسیه کې درس وایي، د طب محصل دی، نو نه په فارسی پوهیږي نه په پښتو، یوازې په روسی پوهیږي. ما ورته کومه قصه کوله، په دې کې د ثواب کلمه راغله. ورور ته مې ویل چې دا ورته ووایه. د چار څه فکر وکړو، دا د ثواب لپاره په روسي ژبه کې کومه کلمه نه شو پیدا کولی. ما چې ولې په روسیه کې ثواب نشته، ده ویلې چې نه، هغه کارونه چې موږ یې په ثواب کې شمیرو هغوی خپله وظیفه ګڼي. هغوی وایي چې دا د انسانانو انساني وظیفه ده چې دا کارونه باید وکړي. یعنی دلته د کرکټر چې دی انجینیر، ظاهرا داسې ښکاري چې دی به د دې لپاره د بېوزلو غم کوي چې د هغوی کورونه ونه نړیږي، مګر پای کې معلومیږي چې دی اصلا خپل غم کوي.
یعنی دا یو د انسانانو د خوی یو باریک موضوع ده. تاسو اشاره کړې ده په حقیقت کې چې کله کله انسانان هغه کومه ویره چې خپله لري، د هغې په خاطر باندې ممکن دی داسې ښکاره شي لکه د ده چې خواب ده.
او هم دا ویل غواړم. او دلته یو روایت مې را یادېږي، وایي چې بی بی عایشه په یو لاس کې اور په بل لاس کې اوبه اخیستې وي او روان وایي چې چا ورنه پوښتنه وکړه چې څه کوي په دې باندې. هغه ویلې چې په دې اور باندې جنت سیزوم او په دې اوبو باندې د دوزخ اور مړ کوم. چې پس له دې چې هر څوک که ښه کار کوي، باید د انسانیت په خاطر یې وکړي، د خدای سره د مینې په خاطر یې وکړي، نه د دوزخ له ویرې، نه د جنت په تمه. که انسان ښېګڼه کوي، باید د انسانیت په خاطر یې وکړي، نه په دې تمه چې ودرې ما قرآن ونه وهي، ما دوزخ ته لاړ نه شم.
نو که بېرته قصې ته راسو، ډاکټر صاحب زغم، دلته خو دغه انجینیر په هر حال له دوی سره باید خواخوږي ولري. خلک دي، کورونه یې دي، او په یو خوار وطن کې دا کورونه دي، او دا کورونه کړنګ سي بیا جوړول ډیر سخت دي. یو خو د اجتماع عمومي ګټه ده چې که سړک نیخ تیر سي ټولې ټولنې ګټه کړې ده، بل په ټولنې کې د افرادو، د بېوسو افرادو ګټه ده، هغه هم یو طبیعي ګټه ده. یعنی فرضاً که بازار آزادي، نو دا به د اقتصاد لپاره ګټه یې په نهایت کې.
خو که په آزاد بازار کې دا خواري طبقه هغه طبقه چې ممکن ډیر ضربه وخوري که هغه حمایت نسی خو بیا هم جنجالونه راځي. دا دغسې یو موضوع ده. آیا له دې نظره ته نه ورته ګورې دې قصې ته؟ یعنی دغه انجینیر چې ده د ده دغه ویر او تشویش طبیعي هم دی.
دا خبره مو بیخي سمه ده. دلته دغه بل کرکټر چې دی د موسسې رئیس چې دی چې البته د خامخا ساختماني شرکت دی او دوی پیسې مخلي له نورو څخه، مګر بیا هم دې ته پام نه کوي چې داسې یو کار وکړي چې هم عمومي ستونزه حل شي او هم د بېوزلو ستونزه پکې حل شي. یعنی هلته دغه امکان شته چې دوی فقط دوه پلونه په دې سیند باندې جوړ کړي او سړک د سیند پورې غاړې ته وباسي، نور نو د بېوزلو غم هم خوړل کېږي، مګر دا کار نه کوي. او له بده مرغه زموږ دولت هم تر ډېره په دغو شیانو پسې سر نه ګرځوي، کورونه ړنګوي اما په دې فکر کې نه وي چې د دوی مشکل به څنګه شي. همدغه د چلستون سړک چې جوړېدو په نیمه لار کې پاتې ده، ځکه چې دغو کورونو څښتنانو ته چې کورونه استملاک کېدل دوی داسې ځای کې ځمکه ورکوي چې هغه ډېر لرې دی د چل دختران په پروژه کې، چې هلته تګ مشکل دی، سړک نشته، هلته برق نشته، اوبه نشته، ډېرې ستونزې دي. اما د چلستون خپله ده، د چلستون په پای کې په دوله دښته چې ده هغه بیا د پارلمان وکیلانو ته ورکوي یا ځینو نورو وزیرانو ته.
یعنی سم ځایونه زورورو طبقو ته ورکوي، هغو کسانو ته ورکوي چې ډېر امکانات لري په طبیعي حالت کې، خو خراب ځایونه هغو ته ورکوي چې هغه ډېر بېوسه دي. نو آیا د داستان انجینیر نسو کولی چې له دغو غریبانو سره خواخوږی انسانی تصور کو؟
ولې نه، مګر بالاخره د دې نیت چې معلومیږي په آخر کې دی فقط په همدې خوشحاله وي چې
له ده سره خپل غم دی.
په سره خپل غم دی و
کاشکې له ده سره ته وایي چې د نورو غم وایي.
او بالکل.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر محبوب الله محبوب د کندوز ولایت اوسیدونکی دی، خو ډېر عمر په پېښور او اسلام آباد کې تیر دی او نن سبا په ډیلی کې اوسي. دی له تیرو دوو کلو د کیسه ډایجست په نوم یو مجله خپروي چې یوازې کیسې پکې چاپېږي، او د همدې مجلې د خپرولو لپاره کله ناکله کابل ته راځي. البته دی پخپله دومره کیسې نه لیکي لکه شعرونه چې وایي. دلته ښاغلی محبوب خپل تازه شعرونه راوروي او د هغو په اړه خبرې راته کوي. شغله محبوب په هند کې به دې شیرونه ویلي، نو له دغو شیرونو چې په هند کې دې ویلي دي البته ووایه چې اوریدونکي واوري.
هلته یو نړیوال چاپیریال ده او ادبیات په ځانګړې توګه شعر له نړیوال شعر سره نښتی ده. یعنې که یو څوک شعر لیکي هغه هم نړیواله مطالعه لري او هم خپل هیواد کې د شاعرانو شعرونه لولي. څنګه چې په نړۍ کې نوښت راځي دوی هم په خپلو شعرونو کې نوښتونه راولي.
په هند کې خو دغه تعلیم یافته طبقه انګریزي زده ده، آیا دا د انګریزي د زده کړې له درکه دوی له دنیا سره تړل سوي دي که کومه بله طریقه هم شته؟
دا د انګریزي زده کړه هم ده، او بل دوی په خپله ژبه چې هندي ژبه ده هغه هم ډیره پراخه ژبه ده. نو څومره چې ژبه پراختیا یې ژبې اغېز زیاتي
مواد پکې
ډیری، نو نوښت پکې ډیر رامنځته
کیږي. رینا تانه به تجربه زکړی دي ته دا ویل غواړي؟
البته نو دا خو زنه سن شم ویل چې زکړی به می خو دا شیرونه وایم. په سر کې به یو غزل وایم. قودی قودی دکړی اوګدی زلفی، بیا دکړی جوړی غرغری زلفی، زب پر سمو لارو څنګه ولاړ شم، ته چې پریګدی کګی وګی زلفی، اور د زما پر زړګی ولاګاوه، چې په نکریزو د کړي سری زلفې، د غنم رنگو توري توري سترګې، کوسۍ کوسۍ پرې پرې زلفې، چې سهارونه درواغجن شل راته، خود به زه غواړم توري شپې زلفې، لیونی زړونه دې سوري سوري کړل، ظالمې ته چې لنډوي زلفې، د دې غربي نجونو ښکلا هم دا ده، خلاص ګریوانونه او خوري زلفې. په دې غزل کې ما کوښښ کړی چې زیات انځوریز وکاروم. هلته هم غزل لیکل کېږي، اندوریز
اردو کې خوشته خو پر هل هغه یو شرقي صنف دی یعنی دی
یو شرقي صنف دی غزل کم لیکل کیږي په هغه ډول چې په کار د اغه نه لیکل کیږي
او بل دی د زلف هم په نوکریزو سره کړي وي دا څه چل نه
دا الته
ما په خپل پښتو شاعري کې دا نه اوریدل چې زلف دی په نوکریزو سره سي لاسونه خو سره کېدل
او زلف دی سي دی چې دی کې سو زین دی چې مثال غنم رنگ خلک یاد شول په دی کې د زلف سره کېدا یاد شو په دی کې اخلاص گریوانونه یاد شو خوری زلف یاد شوی دا دی هغه ټولنی دی چاپیریال اغیز دا چې ما غوښتل چې په پښتو شعر کې دارا
یعنی الته په هندی شاعری کې زلف په نکریزو سره کې شي
دا لستی ما نه دی البته ما لیدلی دی چې زلف الته انجونی مثال په اروپا کې یا په نور هیوادونو کې مصری کې په هند یو
داسې اکسیجن ور کوي او محبوب صاحب
نه نه اکسیجن ور کوي البته دوی په نکریزو باندې سره کې یو عادت لري زنجونی ته زلف سره کې مثال
غزل که هر څومره هم محبوب صاحب د نورې دنیا له شاعرۍ سره وتړي بیا به هم په خپل کلچر کې ډېرې ژورې ریښې لري
بل شعر ده د هوا مرغان دا د هوا مرغان لموږ نه ښه دي هره خوا الوزي او هر چیرې ځي دوی ځمکني بریدونه نه پیژني ژمی په یو ځای کې اوسیږي اوړی بل ځای کې وي منی په یو ځای ځاله جوړه سپرلی بل ځای کې وي دا د هوا مرغان لموږ نه ښه دي هرې خوا الوزي او هر چیرې ځي خو زموږ ترمنځ دي بلا کرخې تیرې ښکته په ځمکه او اسمان باندې له چانه تاوه د غربت کرخه ده له چانه تاو د روایت کرخه ده له چانه تاو د هیوادونو کرخه له چانه تاو د نژادونو کرخه له چانه تاو د مذهبونو کرخه څوک له دې هر څه آزاد زینی د خپل فکر زندان کې بندیان لچانه تا و د فکرونو کرخه لچانه تا و د ارمانونو کرخه دا د هوا مرغان لموږ نه خدي دوی زمکني بریدونه نه پیژني هر خوا الوزي او هر چیرې ځي
څو وخت د مخه په جرمنی کې یو وزګار ځوان یو زهرجن مار په بازار کې په لږو پیسو راونیو او خپل اپارتمان ته یې راوړ چې وایې ساتي وروسته بیا دغه مار ورنه ورک شو او له دې پیښې لویه کیسه جوړه شوه نور حال وژمان رشیدي راکوي
د جرمنی په میول هم ښار کې د یوه تښتېدلي کپچه مار په موندلو باندې یو لک ایرو چې څه باندې یو لک درې دېرش زره ډالره کېږي مصرف راغلی دی د میول هم ښار د ښاروالۍ د شورا ویندوی والکر ویبل رویټر اجانس ته ویلي دي چې موږ د دې لپاره چې دغه کپچه مار مړی یا ژوندی ومومو هر هغه څه وکړل چې په وس کې مو دغه کپچه مار چې دېرش سانتي متره یعنی یوه نیمه لویشت اوږد و تېره میاشت د هغه چله اپارتمانه وتښتېد چې ساتلی و کپچه مار زهرجن مار دی او ممکن د انسان د مرګ سبب شي ځکه نو د میول هم ښاروالۍ د تښتېدلي مار د موندلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې ښاروالۍ هغه ټول بلاک چې مار پکې ورک شوی و کلابان کړ خلک یې راویستل او کوټه په کوټه پلټنه یې پیل کړه پلټونکو د کورونو ټول ځایونه او ټول سامانونه لاټ پلټ وړول خو د مار درکې ونه لګوه دوی د بلاک دروازې او کړکۍ بندې کړې او هر چیرته یې لومې کېښودې چې ګوندې مار پکې بند شي خو د مار پته ونه لګېده مار بلاخره د خپل څښتن د کور په بام باندې په یوه ګوښه کې مړ وموندل شو د دغه کپچه مار څښتن یو نولس کلن ځوان دی چې کار و روزګار یې نشته که څه هم د مار خطر عمومي خطر دی او په دې پلټنه کې د شویو مصارفو یوه برخه باید د بلاک اوسیدونکي ورکړي مګر لویه برخه لګښت د کپچه مار د څښتن په غاړه کېږي خو څرنګه چې دی کار نه لري او بې وسه دی نو ممکن د میول هم ښاروالۍ پر د باندې لویدلی توان په خپله غاړه واخلي دغه زلمی دغه مار په سل ډالر رانیولی و خو اوس ورته بې درکه ګران پرېوتی دی
له احمقانو سره یو ګرځنده سړی د احمقانو په کلي ورپېښ شو او احمقان یې له یوې لویې کروندې د تیښتې په حال کې ولیدل د ورنه د تیښتې پوښتنه وکړه هغوی ورته وویل چې په کرونده کې یوه لویه بلا پیدا شوې ده ده چې ور وکتل که ګوري بلا ملا نه وه هندوانه وه ګرځنده سړی پوه شو چې په ښو کم عقلو خلکو اوښتی دی نو ورته ویې ویل له دې بلا خو به مو زه ژغورم سړی نیغ ورتیر شو پټو ته ورغی. هندوانه یې له جوړنګانو راوش کوله، له ځمکې ووهله، دوه ځایه کړه او ویخوړه. احمقانو چې دا حال ولید لا زیات وویرېدل او په یو بلې آواز وکړ چې له داسې بلا تښتئ چې بلاوی ورته نسوار نه دي. احمقان په خپلو کورونو کې پټ شول او لویه کرونده ده ته پاتې شوه. ده ته تیار فصلونه په ګوتو ورغلل. فصلونه ورته داسې خوشي وو لکه ځنګل چې زمري ته خوشي وي، خو مشکل یې دا و چې کلیوال ورنه ویرېدل او نه ورنږدې کېدل. څه موده وروسته یوه بل سیلانی د احمقانو سیمې ته پیښه وکړه. د چې کلیوال ولیدل چې د هندوانې له خوړونکي په ویره کې اوسي، نو ورته ویې ویل: ستاسې ویره په ځای ده، ورو ورو به کوشش کوو چې په شریکه یې چاره وکړو. د کلیوال ورو ورو پوه کړل چې هندوانه څه ده او دغه کس بلا نه دی، بلکې د دوی غوندې یو بې آزاره بنی آدم دی. او په دې ډول احمقانو بې ویرې ژوند پیل کړ، او د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځان غوندې خلک ورښکاره شول.
د شلمې پیړۍ نامتو انځورګر پیکاسو ویلی دی چې ماشومان خو ټول د هنر خاوندان دي. کمال دا دی چې په لویینې هم سړی د هنر څښتن واوسي. د ماشوم د ذوق او هنرمند فطرت په اړه د پیکاسو دغه خبره نورو مفکرانو هم په مختلفو ډولونو کړې ده. ماشوم چې سرشاره تخیل او جنتي خویونه لري، تر دا وروستیو پیړیو پورې د ځان لپاره د بیل ادب د لرلو مستحق نه و بلل شوی. خو نن سبا په دنیا کې د ماشوم ادب اصطلاح ډېره اورو. د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ماشوم ادب د تعریف، تاریخ او ډولونو په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، یوه هغه اصطلاح چې دا مهم په شلمه پیړۍ کې په افغانستان کې واورېدله، هغه د ماشوم ادب اصطلاح ده. که لدی شروع کو چې د ماشوم ادب تعریف څنګه کیږي؟ ځینې خلک چې د ماشوم ادب یاد سي، د ماشوم ادب هغو موضوعونو، جملو یا نورو شیانو ته وایي چې ماشومان یې وایي. ځینې خلک بیا د ماشوم لپاره ټول هغه شیان چې لیکل سوي دي او ماشوم لوستی سي، هغه ته د ماشوم ادبیات وایي. ځینې خلک بیا په هغه کې فرق کوي، وایي درسي کتاب ده په ماشوم به وایي خامخا، هغه به ماشوم ادبیات نسو بللی. خو یو بل هغه کتاب ده چې ماشوم یو قسم په خوند لولي، البته یو څه سکه هم خو په خوند لولي، لکه دا لویان چې ناول لولي یا کیسه لولي، د زکړې لپاره نه لولي، په خوند لولي عمدتاً. ځینې خلک بیا له دې نظره ورته ګوري. د ټولو نظرونو ته په پام سره تاسو څنګه تعریفوئ؟
ستا د مقدمه چې دومره خوره شوله، په همدې باندې دلالت کوي چې د ماشوم د ادبیاتو مفهوم یو ډیر ناجوت مفهوم دی. د ادب په تیوري کې ادب ته د څو زاویو نه کتلی شو. د لیکوال له زاویې ورته کتلی شو، د موضوع له زاویې ورته کتلی شو، د ټولنیزو حالاتو د زاویې ورته کتلی شو. او یو شی چې ډیر مهم دی او د ادب تیوریسیانان پرې ډیر کار کوي، هغه د لوستونکي لزاوی ادب ته کتل دی. ځینې ادب پوهان په دې عقیده دي چې کتاب ته کې شک نشته چې لیکوال یې لیکي، مګر لستونکي ترې کتاب جوړوي. یعنی هغه څه چې لستونکي ته ناخلي، په هغه ډول چې لستونکي لولي، دا کتاب خپل ټولنیز ارزښت په دغه وخت کې پیدا کوي. د ماشوم ادبیات هم دغه یو مسله ده چې د لستونکي له نظره ادب ته کتل کیږي. کله چې موږ د ماشوم د ادب په باره کې فکر کوو، باید په دې هم فکر وکړو چې ماشوم څه دی او د ماشوم دریز په ټولنه کې څه دی، موږ د ماشوم د پاره څه غواړو او ماشوم په خپله څه غواړي. په تیر وختونو کې څو پیړۍ یا څو زریزې وړاندې، کله چې د ماشوم د پاره د کتاب یا د ماشوم د پاره د ادب خبره کېدله، هلته د ماشوم تربیه مهمه وه. څنګه موږ کولای شو چې ماشوم تربیه کړو؟ د دې لپاره بیلابیل لارې وي. مثلا افلاطون د ماشومان د ادب په اړه باندې سپارښتنې کړې دي، ځکه چې د ماشوم تربیه د همدغه لارې نه کیږي.
هغه د افلاطون هغه مشهوره جمله دی، وایي: لکه څنګه چې ورزش د ځوانانو او سپورت مینانو بدن ته ګټه رسوي، دغسې کیسې د ماشومانو ذهن ته ګټه رسوي.
په هند کې د ماشومانو لپاره، د ماشومانو د تربیه لپاره، د شاهزادګانو د تربیه لپاره ځینې کتابونه لیکل شوي دي چې دغه جملې نه د پنچتاترا په نامه باندې، چې بیا وروسته په کډلو دمنه مشهور شو، یو ډیر مهم اثر دی. په نور نړۍ کې هم همدغسې اثر شته دی. دلته هدف د ماشوم تربیه وه. په ولسمه او اتلسمه پیړۍ کې ځینې کتابونه یوازې د ماشومانو دپاره ولیکل شول چې هدف دا و چې ماشومانو ته د لوستلو او د ساتیرۍ مواد پیدا کړي. البته مخکې له دې نه ځینې کیسې لیکل شوې وې چې د غټانو دپاره وي په اصل کې، مګر ماشومانو خپلې کړلې او د ماشومانو کیسې شوې، لکه د ګریم ورونو چې فولکلوري کیسې راټولې کړلې او نن د ماشومانو د کیسو په نامه یادېږي.
حال دا چې هغوی په دې منظور نه وې راټولې کړې او خپرې کړې چې د ماشوم لپاره به
هغوی د ماشومانو دپاره نه وې خپرې کړې. له بل لوري هغه کیسې چې واقعا د ماشومانو دپاره لیکل شوي دي چې د دې لړۍ د ولسمې او اتلسمې پیړۍ نه شروع شوي، نولسمې پیړۍ کې وده کړې ده او په شلمه پیړۍ کې لا وده کړې ده. نو په اوله مرحله کې زمونږ ستونزه دا ده چې مونږ د ماشوم ادبیات تعریف کو. د ادب په تیوري کې د ماشوم د ادبیاتو لپاره مونږ تعریف نه لرو. په د شلمې پیړۍ په اواخرو کې د ماشوم د ادبیاتو په باره کې ځینې اکاډمیکي څېړنې وشولې چې لا تر اوسه پورې دومره عامې نه دي. د ماشوم ادبیاتو ته تر اوسه هم په اکاډمیک ډول باندې توجه نه ده شوې، نه په افغانستان کې نه په نورو دنیا کې.
استاد منلی، ولې لکه څنګه چې مونږ د لویانو لپاره دی ادب دی تعریف یو تصور لرو، موږ که ناول کتاب ووینو وای دا ادبیات دی، که د شعر کتاب ووینو وای ادبیات دی. یعنی په دوغه ټولو کې یو مشترک شایسته، هغه مشترک شای دی چې هغه کتابونه چې په خوند هم لوستلی سو فکر کوو چې هغه ادبی کتابونه دي. آیا د ماشوم لپاره داسې نه سو ویلی چې هغه کتاب چې ماشوم په خوند لوستلی سي هغه د ماشوم ادب دی؟
دغه یو نظر دی، د مختلف تعریفونو په ډله کې یو نظر دا هم دی. بل نظر دا دی چې هغه اثر چې ماشومانو لیکلی دي، داسې اثر هم شته. په اروپا کې تر ټولو مشهور د آن فرانک په نامه د یوې نجلۍ خطونه دي چې هغې یو خیالي دوست ته په داسې حالت کې لیکلي دي چې د آلمان د نازیانو نه یې ځان پټاوه، او تقریبا د خطونه دي په داسې حالت کې لیکلي دي چې په کوټه کې بندۍ وه څو میاشتې، او هغه اوس په اروپا کې د ماشومانو لپاره یو ډیر غوره اثر بلل کیږي.
استاد منلی، په ډیرو ملکونو کې ماشومانو ته وایي چې یو څه ولیکئ، له ځانه یو حکایت جوړ کړئ، یا د راپورتاج غوندې یو شی، تاسو کور څنګه دی فرزن، داسې یو شی ورته وایي، دا ممکن داسې ارزش هم ولري چې نور ماشومان هم په خوند ولولي. خو په دې ارتباط یو ټکی ته اشاره کوم چې د افغانستان په مکاتبو کې چې زده کوونکو ته کله وظیفه ورکول کیږي چې تاسو یو لیکنه وکړئ، نو معمولا مخکې تر مخکې ټاکل شوي موضوعات د معلم د مقام پیسه کې لیکنه وکړئ، د مور و پلار د مقام پیسه کې لیکنه وکړئ، د ازادي پیسه کې لیکنه وکړئ. یعنی په افغانستان کې په مکاتبو کې د لویان خپل ارزښونه، خپل افکار او پیش تر پیشه تنظیم شوي خبرې په زوره په ماشومانو باندې لیکي.
دا خبرې چې زه کوم دا د مکتب د سیستم نه بهر خبرې دي. آن فرانک دا کیسې په خپله کوټه کې لیکلي دي، یا مثلا جین اوستن په نامه باندې یوې امریکایي نجلۍ کیسې لیکلي دي د خپلو خویندو ورونو د ساتیرۍ دپاره.
هغه چې بیا وروسته لویه لیکواله شوه،
وروسته بیا لیکواله شوه. بل هغه کیسې دي چې غټانو د ماشومانو دپاره لیکلي دي، چې دې کې اکثره تربیوي کیسې په اول مرحله کې مطرح وي. یو بل ډول کتابونه هغه کتابونه دي چې ماشومانو په خپله انتخاب کړي دي، یعنی لیکل شوي د پرته له دې چې د ماشومانو په نظر کې ونیول شي، مګر ماشومانو هغه غوره کړي دي او په نسل په نسل ساتلي دي.
لکه
د لقمان حکیم حکایتونه شو، لکه د ګریم کیسې مونږ یاد کړلې، او د دوی اهمیت د وختونو په تیریدلو باندې دومره شو چې په غربي ټولنه کې هر غټ چې یو وخت کې ماشوم و دا کتاب په ماشومتوب کې لوستی دی، نو د هغه دپاره دا د ماشوم کتاب شوی دی. په داسې حال کې چې اول کې چې لیکل شوی د غټانو دپاره لیکل شوی و، هغه کتابونه چې د ماشوم دپاره ماشومانو خپل انتخاب کړي یا ماشوم دپاره انتخاب شوي دي، دغه یو ډول د قضیې د لیدلو دی. او په دې برخه کې طبعا د تربیوي سیستم نقش لري. مثلا په ځینو اروپایي هیوادونو کې هغه تعلیمي نصاب د ماشومانو دا دی چې د دریم او څلورم ټولګي شاګردان باید چې په کال کې لس کیسې په صنف کې ولولي، او لس کیسې له صنفه بهر ولولي. په صنف کې ټول شاګردان یو ځای یو کیسه ولولي، او له صنفه بهر هر شاګرد بیلابیل خپل کیسه ولولي. دا کیسې طبعا 200 پاڼې 300 پاڼې کیسې نه دي، مګر هغه کیسې دي چې د ماشومانو په خوخه باندې انتخابي او د ماشومانو د خوخي کیسی دی. یو بل ډول د ماشوم ادبیاتو ته د کتلو دا دی چې د جانر د لحاظ ورته وکتل شي، چې په دې کې مونږ د مثال په توګه تصویري کتابونه لرو یا د فکشن کیسی دی، او حتی ځینې ژوند لیکونه د ماشومان دپاره ډېر جالب دي او ځینې شعرونه د ماشومان دپاره.
استاد منلی دغه ژوند لیکونه مې یاد کړل، پخوا به په دې کابل کې وو، اوس نه پیدا کېږي. په ایران کې به چاپېدل، ترجمه کېدل به البته. د دې ابراهام لینکلن ژوند و، د دنیا د ډېرو لویو خلکو بیوګرافي وي. د دې مکتب الوکانو به په نم صفاتم صف الوکانو به په ډېر شوق لوستې. یعنې دا هم د ماشوم د ادب یو
برخه ده. بل ترس چې موږ کولای شو د ماشوم ادبیات ته وګورو، هغه د سند لحاظ دی. یو ماشوم چې د 15 کلنۍ نه کم یي، لغوي ذخیره یې وړوکې ده، فکري وده یې کمه ده، د تصور ساحه یې محدوده ده، نو د هغه دپاره یو ډول کتابونه لیکل کېږي. تصویرونه پکې ډېر یي، کلمې پکې کمې یي، کیسې یې ساده یي، د کیسې پلاټ یې ساده یي. بیا د 15 کلونو تر 20 کلو پورې په دې کې په کلماتو باندې لوبې پکې ډېریږي، په دې کې ځین تخیلي عناصر ور زیاتیږي. بیا د وو کلونو تر یوولس کلو پورې تخیلي برخه پکې لا زیاتیږي، د تصویر برخه پکې یو څه کمیږي، او وروسته د یوولس نه تر دیارلس کلو پورې هغه کیسې دي چې د ماشوم او د غټانو د ادب تر منځ یو څه شی دی. دلته بیا هم ځینې شیان دي چې خاص د همدوی دپاره لیکل شوي دي، او ځینې شیان دي چې لیکل شوي د بل چا دپاره دي، ماشومانو خپل کړي دي. د مثال په توګه په دې تیرو څو کلونو کې ډیره مشهوره هم شوله د هری پټر په نام باندې کیسې ولیکل شولې، چې دا هم ماشومانو خپلې کړلې. ډیر په شوق سره په میلیونو نسخې خپرې شوې.
پټر کیسې چې دي، دا د خپل د ماشومانو لپاره نه دي،
په اول کې د ماشومانو لپاره نه وي، وروسته چې ماشومانو خوښې کړلې نور سلسله بیا د ماشومانو لپاره شوله. نو دغسې ډولون لري، او اکثره کومه کیسه یا کوم داستان چې د ماشومانو خوښ شي د هغې یو سریال جوړیږي. هماغه سلسله کې بیا نورې کیسې لیکل کیږي. ځینې کیسې دي چې د ماشومانو دپاره لیکل شوي دي، بیا وروسته غټانو په هغې باندې ډېر زیات کار کړی دی. مثلا په 19مه پیړۍ کې انګلیس لیکوال لویس کارول د ماشومانو دپاره الیس په خیالي دنیا کې په نامه یو کیسه ولیکله، او نن دغه کیسه د ماشومانو د روحیاتو د پیژندلو په خاطر، او له دې خاطره چې لویس کارول په خپله د ریاضي او د منطق استاد و، د هغې لحاظه هم لوستل کیږي او غټان په دې باندې کار کوي. که چیرې د تاریخي لحاظه د ماشوم کیسو ته وګورو، نو تر 15مې پیړۍ پورې زیاتره هغه څه چې د ماشومانو د تربیې لپاره په کارول کیږي هغه کیسې وي، او ځینې عام نکلونه وو چې د ماشومانو او د غټانو دپاره دواړو دپاره وو. بیا په 18مه پیړۍ کې په 1499 کې یو کتاب د فنلون په نامه باندې یو لیکوال خاص د ماشومانو دپاره ولیکه، چې دا ظاهرا لومبی کتاب دی چې د ماشومانو دپاره لیکل شوی دی. 18مه پیړۍ کې د ماشومانو د کتابونو شمیر زیات شو. 19مه پیړۍ کې د چاپ صنعت وده وکړله، او په ارزانه بیه کتابونه پیدا شول، نو چې دې هم د ماشومانو د کتابونو سره ډېره مرسته وکړله. په 20مه پیړۍ کې بیا داسې حالت رامنځته شو چې د ماشومانو د کتابونو بازار کم شو د 20مه پیړۍ په شروع کې، او دلته یو ډېر جالب پدیده سره مخ کیږو. اوس چې زمونږ ماشومان که په اروپا کې که په افغانستان کې که په هر ځای کې کتابونه کم لولي، نو مونږ تلویزیون او ویډیو گیمونه مسؤول ګڼو چې دا د ماشومانو علاقه د لوستلو سره کموي. د 20مه پیړۍ په پیل کې چې د یو څو کلونو دپاره د ماشومانو د کتابونو بازار کم شو، نو ځینو نقادانو ګناه په بایسکل ورچوله
چې ماشومان په بایسکل ډېر ګرځي،
ځکه چې هغه وخت کې بایسکل نه به اختراع شوی و. او یو عالم ویلی و چې بایسکل د ماشوم د فکر د ودې په ضد په کارول کېږي، او باید د بایسکل د چلولو مخه ونیول شي.
استاد منلی، نوی اختراع شوی و که نوی عام شوی و؟
نوی عام شوی و، اختراع شوی څو لسیز د مخه و، مګر عامېدل یې د 20مه پیړۍ د شروع خبره ده.
استاد منلی، دا تر اوسه چې تاسو د ماشوم د ادب د سابقې پیسې کې څه خبرې وکړې، یو ټکی ته اشاره ونه کړه. دا مشهوره خبره چې کریسچن اندرسن ډنمارکی لیکوال چې د 19مه پیړۍ په اواخرو کې خصوصا ماشومانو ته ډېرې کیسې لیکلي دي، دغه سړی د ماشوم د ادب د پلار په نامه مشهور دی. حتی د ماشوم ادب ډېر کتابونه چې تاریخچه یې نو له د اندرسن نه یې شروع کوي. که چیرې په 1499 کې هم یو چا د ماشوم لپاره کتاب لیکلی، البته هغه پخواني خو به موږ داسې ووایو چې ام دی ماشوم لپاره او ام دی لوی لپاره نو ولی اندرسن دی ماشومه د پلار یادی شي آیا د دې د کیسو کیفیت داسي او د توجه ډیره وسی و څه چلو
هغه څه چې اندرسن واقعا په لومړي سر کې ودرولای دی هغه د دې کیسو ډیر پراخ خبرېدل اندرسن د نولسم پیړۍ په نیمایي کې په کار شروع کړی دی